درنو دوستانو ستړي مشه سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې زما چملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ او په دې هیله یو چې وخا خوشاله او آرام ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم دا مهم خبرونه سرټکی دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دیبالا کلی سیمه کې د چاودنې له امله 2 شپېته تنه وژل شوي او 6 تنه زخمیان دي. بلخوا دا چاودنه او پکې پراخ ملکی تلفات په نړیوال کچه خندل شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولی. او په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه واورې. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا سیمه کې د چاودنې له امله 2 شپېته تنه وژل شوي او 6 تنه ټپیان دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ښاغلی میاخیل پرون ماښام په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او بشریت دښمنانو کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دا حمله دوی نه ده کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او د ملګرو ملتونو سازمان هم په هسکه مینه کې پرونۍ حمله په شدت غندلې. د هسکی مینې د چودري په جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت چاودنه وشوه. د ننګرهار د والی ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې څرنګوالی لا نه دی څرګند. په تلفاتو کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. هسکه مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پرته ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه خلک لا هم تر خاورو او ډبرو د لاندې شوو لمونځ کوونکو په رایستلو لګیا دي. اخواته په ناټو او په کابل کې د امریکا پر سفیر سرپیره ملګرو ملتونو هم دا حمله غندلې ده. ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرس له خولې په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د دې حملې عاملین باید ځواب ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په یوې اعلامیې کې په هسکه مینه کې د لسګونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نن نشي اعلانولې. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي نتایج نن د میزان په 28مه اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته ویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څنګه او په کومه ورځ د ټاکنو ابتدایي نتایج اعلانولی شي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل د انتخاباتو د شفافیت د تامین او د تور او سپینو رایو د بایومټریک او غیر بایومټریک درایو د جلا کول لپاره احتمالا د ټاکنو ابتدایي پایلې په تاخیر اعلانېږي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 6مه وشوي. د بدخشان د بهارک اشکاشم د سرک جوړولو مسولان وایي چې دا لار به په 6 میاشتو کې پخه شي. دا سرک د بدخشان له بهارک ولسوالۍ پیلېږي، په اردو جوزی باغ کې تیریږي او همدارنګه اشکاشم ولسوالۍ کې د تاجکستان پر پوله ختمیږي. د دې سرک د جوړولو کار د روفازیس په نوم یو شرکت ته سپارل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. د دې ادارې په وینا په هوایي حملې کې د راس العین ښار ختیځو پولو ته نږدې د باب الاخر په کلي کې دا کسان وژل شوي. په حملو کې د کردانو د ډیموکراتیکي سوریې ځواک ته جنګیالي هم وژل شوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر یو ټویټ ولیکل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره غږېدلی. ټرمپ ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې به د سنایپر ټوپکو او هوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي او پر هغه موافقه ولاړ دي چې امریکا سره یې کړی ده. دا اروپا د فوټبال اتحادیه ویلی چې د روسی او کاسوو و د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواخ لامل تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبو اجازه نه لري. د اروپا د فوټبال د اتحادیه د بیړنیو حالاتو پلاوی پرون دا پریکړه وکړه. د پلاوی ویل چې د روسی او کاسوو لوبډلې تر بلې خبرتیا پورې د مخامخ کېدو اجازه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فوټبال لوبډله په 220 میلادي کال کې د اروپا د فوټبال په فائنل مسابقو کې د ګډون لپاره غوره شوې ده. او په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خزینه او ستور مزلو یوې جوړې سپیس واک یا وکړ یا په خلا کې وګرځېدي. هغوی دواړه د امریکا د متحده ایالاتو دي. کریستینا کوخ او جیسیکا میر پرون له نړیوال فضایي سټیشن ووتلي او د خپل فضایي سټیشن د لابراتوار د برق یو برج ترمیم کړ. دواړه تقریبا 15 ساعته له نړیوال فضایي سټیشن ووتلي وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له هغو سره ویډیوي خبرې وکړې. ورته ویل چې هغوی ډېرې زړورې او فوق العاده ښځې دي. ټرمپ هغو ته وویل چې د امریکا خاص استازیتوب وکړي او امریکا ورباندې ویاړي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د دی بالا سیمې د چودري په جماعت کې پرون په حمله کې نږدې سل تنه وژل شوي او زخمیان شوي. هسکی مینه د جلال آباد ښار 50 کیلومتره کې ده. تازه حال به په دې اړه درته وړاندې کو. همدارنګه به دا چې د دې حملې په اړه تراخ نړیوال او د بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه راغلي، دا به هم درسره شریک کو. دا بم ووري چې د بغلان کې سباندی 50 بایومټریک دستګاوي ورکی شوې دي. په دې موضوع بل کابل درته ریپورت وړاندې کو. همدارنګ به په یو بل ریپورت کې د پوخانی د کندهار د پوخانی امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د تلین لمراسمو حال درکو چې په کندهار کې پرون تر سره شوی و. که وختونو ریپورټونه به هم ولرو. د سوریه په شمالي سیمو کې د ترکیه د حکومت د اوربن له موافقې سره هم درنوې جګړې شوې دي. د دې موضوع په اړه هم تازه حال درکوو. د ژوند رنګونه او لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم هیروئ. تاسو زموږه غلازادي راډیو نو ورېده. ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د دی بالا کلی د چودري په جماعت کې په حمله کې نږدې سل تنه وژل شوی او یا ټپیان دي. هسکی مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پراته ده. چودنه په داسې وخت کې وشوه چې خلک د جمعې په لمانځه ولاړو. د ریپورټونو په حواله د چودنې له زوره جماعت پر خلکو رانړېدلې او له دې امله ډېرو خلکو ته زیان رسېدلی. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورټ کې.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبريالان ته وویل چې حمله د انسانیت او اسلامیت دشمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی.
او زمیر خپل ته جوابات خاطر د ورشي دي او لس زخمیان عمل ته په دیوالا کې تداوی لاندې.
د ننګرهار د والی وایاند اتاوله خوګیانی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې چاودنه انتحاري و کبل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکی ځوانان، ماشومان، د پخومر نارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا چاودنه په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر لیکلي چې وسلوالو طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حملې کړې دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حمله مسولیت لا چانه دی منلای. خو په نګرهار کې د اسلامي دولت په نوم سوال اډله یا داعش او سوال طالبان دواړه فعالیت لري. پاس کمینه کې تر حمله ورځ مخکې په کابل کې د ملګروم له تونو د سیاسي استایز دفتر یونامه په ورپورټ کې د ملکی تلفاتو د بیساری لوړې دوه خبر ورکړ. د یونما پر پورت کې ویل شوی و چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې 4,312 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یونما ویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یونما د بشري حقوقو د ادارې مشري فیونا فریزر د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورت او په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه ویلي.
یونما هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کاژوالټیز ان د فرست 9 مانثس.
هغه معلومات چې یونما سپکری څرګندوي چې د دې کال په وروستیو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې کې 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حمله او نور چاودنې وي. دوهم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایی حمله وي. یونما په ننګرهار کې د پرونی پیښو په اړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حمله پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د افینریوال سازمان په دیاړه په بیان کې چې پرون مخصن رسنوي تاسوول سوی پزغر د لیکلي چې پر ملکی خلکو او لمنسکونکو حمله جنگی جنایت دی. د افینریوال سازمان د آسیا د جنوب د برخې مشر ویلي چې په افغانستان کې جګړه د کمیدو نه بلکې د زیاتیدو په حال کې د قربانیان اکثر ملکی خلک دي. نړیوال باید د افغانانو تلفاتو ته پام وکړي او پر نړیوالو بشري قوانینو داسې سرغړونی باید پابېزونه انګیرل سي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جامباس پر ټویټر لیکلی چې د ننګرهار په جمعات کې عمدي حمله چې لمنسکون کې پکې ووژل شول په شدت غندي. جامباس لیکلی چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر لیکلی چې په ننګرهار کې حمله غندي او د نړیوال تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. د ننګرهار د هسکی مین ولسوالۍ د دی بالا د سیمې د چوترې په جمعات کې پرون په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې حمله په تازه جزئیاتو مو ریپورت واوریده. په بیلابیلو اعلامیو خبرپاڼو او څرګندونو کې د ملګرو ملتونو عمومي سازمان، ناتو، په کابل کې د امریکا سفارت، همدارنګه نور لویدیزو سفارتونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا حمله غندلې. د بخښنې نړیوال سازمان په ویل امي کې په لمنسکونکو دا ډول حملې جنګي جنایت بللې.
موک خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د دې ولایت د پخانی امنی قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي تلندن منځري په مراسمو کې د کندهار قومي مشانو پر حکومت انتقاد کړی چې د دې زړور جنرال د وژنې د قضیه په څیړلو کې هڅې جدي نه وي. بلخوا د کندهار اوسیدونکو وایي د قمندان رازق تر وژل کېدو وروسته امنی زیاته شوې او د ترور یا هدفي وژنو غلاو او انسان تښتونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. جنرال رازق تیر کال د تلې په شپږشتمه د کندهار په ولایت ودانۍ کې هغه مهال د ولی د یو ساتونکو لخوا چې ویل کېږي طالبانو سره اړیکې درلودي وژل شو. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
ولایتي چارواکي د لومړی تلین په مناسبت مزار ته د ګلونو د گیډوی په ورولو پیلوي. د جنرال عبدالرازق پر مزار د ګل ایښودلو تر مراسم وروسته د کندهار چارواکو، قومي مشرانو او د دغه ولایت سلګونو اوسیدونکو په یو لوی غونډه کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې ویناوالو د جنرال عبدالرازق زړورتیا، جګړیز مدیریت او له ولس سره پر پیاوړو اړیکو خبرې وکړې. د کندهار والی حیات الله حیات وویل چې جنرال عبدالرازق د هیواد په دفاع کې خپل سر قرباني کړ او مبارزه به جاری ساتل کیږي.
د دې ویاړلي ولایت قومونه ټول خپل اتفاق او یووالی وساتي، په ډلو او فرقو او ځانځانیو ځان ونویشي، تر څو لومړی د کندهار او ورپسې د ټول افغانستان د سولې، امنیت، ثبات او پرمختګ اتلان شي. دا د دې جنرال ارمان.
په دا غونډه کې پر حکومت نیوکه وسو چې د جنرال عبدالرزاق د وجلو د قضیه د چیلولو پایلې پټي ساتلې او په دې برخه کې حکومت په بیغوري تورن کړ. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاکریزوال او یو تن قومي مشر حفیظ الله مجاهد له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې دي د جنرال عبدالرزاق لار تعقیب کړي.
افغانستان کی چوک نہ رہا بھی پکی کے اندر آپ جی پوتا کے اندر آپ وہ مرتا اس بدا کا نظر کرو شیا کشنے دلس کارو دے پدرس کارو پاتی او یو خور پاتی مر بدا خبر داش او کمنی دے راس نو کو داش او شیپ دے راس نو کو کہ مر نو بس ختم بول بالا مشکا خلاص
اگر جان مر گئے زما پخبل لاس د 10 رخصې نستلې دي او د پیسې په لکور کړې دي او خپل کور ته استولې دي او هغه خلک اوس ژوند دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کندهار د قومي مشرانو خبرو ته پاک سلام علیکم وایي چې د جنرال عبدالرزاق قضیه چړل سبي او د پیښې ډیر عاملین نیول سبي دي. جنرال عبدالرزاق تیر کال د میزان پښپور وشته منیټه د کندهار په ولایت مقام کې د هغه محل د والی د وساتونکو لخوا چې ویل کیږي د طالبانو سره اړیکې درلودي او وجل سو. بل خو د کندهار وسیدونکو وایي د جنرال رزاق تر وجل کې دوره ورسته په دغه ولایت کې نامني زیاته سبي او د ترور یا هدفي وجونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. شاریان وایي د نامنوی د پیښو د زیاتوالي لامل د دوی کاروبار او ژوند اغیزمن شوی. د خلکو په وینا وسلوالو موټرسایکل سپرو په تیرې وکال کې په هره اونۍ کې درې تر څلور پورې پولیس دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کړي.
نو دا اوس کړه د حکومت بغوري د لاس چې دی پر وخت رسیدګی نه کوي. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي. ځوانان مشیدانی ضرورت په ورځ دغه بیا امنیت زیاتیږي.
حکومت کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه کچیر دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي چې د لیسی خلک سرمایه د جزا څخه انتقال کړي پنګونه د جزا څخه ویوسي همدارنګه ځرنه کې چې دلته ووسی نو د حکومت کې د کندهار د پاره یو لوی ضربه سي د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمينه مساعد سي. نو غوښتنه مو ده د حکومت کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
د کندهار امنی کمانډان او د جنرال عبدالرزاق ورور تادین خان چې د هغه تر وجل کېدو وروسته د کندهار د امنی کمانډان په توګه ټاکل شوی په دغه ولایت کې د نامنوی او جنایي پیښو د زیاتوالي خبره مني. خوای چې په پیښو کې شکیل کسان نیول سوي او سزا ورکول سوي.
هر څوک چې تشته ودی دی یو وجل دی ان شاء الله نه څوک وجل نه پاتوي چې څوک تشته ودی هغه نیول دی قانون تنظیم لري دی د روح دې دې نیول کیږي سره والی ته روزه مرګ کیږي وسم په جنایي
جنرال عبدالرزاق چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېدی په 2018 میلادي کال کې د کندهار د امنی کمانډان په توګه وټاکل شو او په دغه ولایت کې د طالبانو په مخنیوي او د نامنوی په مهارولو کې ډیر مهم رول ولوباوه.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ لازادې رادیو ناوري وسم د چلوې دي رسنې د افغانستان په اړه څوایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د جمعې ورځې چاودنې ته کتلې چې پکښې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دا چاودنه په هسکه مینه ولسوالۍ کې په یوه جومات کې سوې ده او ټول لمونځ کوونکي هدف ګرځېدلی دي. واشنگټن پوسټ لیکلي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو طالبان او داعش سخت دریځې په ننګرهار او د افغانستان په ختیځ کې فعال دي. وروسته راغلی چې په ننګرهار کې چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه سوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د ملکي تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د روان کال د 9 میاشتو پر مهال تر 2500 زیات ملکیان وژل سوي دي او شاوخوا 15,500 نور ټپیان سوي دي. راپور د دوغو تلفاتو د 25% تلفاتو مسؤلین طالبان او نورې وسلوالي ډلې بولي او د 26% تلفاتو مسؤلیت افغان ځواکونه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم دې ته کتلې چې په تیرو لسو کلونو کې د جولای میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. د ورځپاڼې په وینا د ملکیانو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات هم له طالبانو سره د خبرو تر درېدو وروسته زیات سوي دي. ورځپاڼې لیکلي امریکا د ژمي تر اخره له طالبانو سره په خبرو بوخته وه او دواړو لورو هڅه کوله چې د خبرو پر مهال لوړ لاس ولري. نو د طالبانو حملې زیاتې سوي او امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات هم ډیر کړل. نیویورک ټایمز لیکلی چې طالبانو او نورو سختدریځو ډلو په بیلابیلو سیمو کې حملې زیاتې کړې او افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په ملاتړ هوایي او مځکني عملیات هم زیات کړل. په نتیجه کې د ورځپاڼې په وینا تر ټولو زیات تلفات په دې جګړه کې ملکیانو ته اوښتي دي. د امریکا چاپ ملیټری ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ملکیانو تلفاتو زیاتېدو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو په راپور کې د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ یو بل ټکان ورکوونکی ټکی هم سته چې په نهو میاشتو کې د دغو ملکي تلفاتو 40% یې کوچنیان او ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې رئیس فیونا فریزر وایي تیرې درې میاشتې یعنې جولای، اګست او سپتمبر د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشتې وې. د دې په وینا په لاس جوړ سوي چاودېدونکي مواد او وروسته عملیات او نښتې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو کچه ډېره کړې ده.
دا د آزادې راډیو ده. په بغلان کې څه باندې د 50 بایومټریک دستګاوو د ورکیدو ریپورټونه ورکړل شوی. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ دا ادعا کړې وایي چې دا به د رایو په نتایجو منفي اغېز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې یو شمیر بایومټریک دستګاوې نادره کړي. په دې اړه تفصیل ناجی صافی وړاندې کوي.
د هری ورځې په تیرېدو سره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د تقلب په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو په ورځ یوازې په بغلان کې د بایومټریک څه باندې 50 دستګاوې ورکې شوې دي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا به د ټاکنو په پایلو ناوړه اغېزې وکړي.
څل نه پورته کامل ورکې شوې دي، نو دا خپله سوي چې په دې کې جدي ستونزه شته. که چېرته د کاندیدانو سیالي پوره کې ډېر نږدې وي نو دا ډېر تاثیر کوي.
تر دې مخکې هم په کابل، فراه، نیمروز، روزګان، پکتیا او خوست ولایتونو کې د بایومټریک دستګاو د ورکېدو اندېښنې مطرح شوې وې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې یو شمېر بایومټریک دستګاوې ورکې شوې. د دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وویل
یو شمیر میموری کارتونه او دستگاوی ورکی دی، خو موږ کرا شمیری نلرو. دا به ډیر ژر کمیسون معلوم او د رسنیو په واک کې ورکړي.
له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مرستیاله ویانده زرمینه کاکړ وایي هغه کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي چې په دغه کړنه کې لاس ولري. که چیرې ثابته شي چې دا د کومو کسانو کار دی، د ټاکنو قانون په اساس به هغوی عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو او د سار ځینو بنسټونو ویلي چې له بایومټریک دستګاو پرته کارول شوې رایې ورته د منلو وړ نه دي. هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ورباندې ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې په شمالي سیمو کې د ترکیې د حکومت د اوربند له موافقې سره هم درنې جګړې شوې او د تلفاتو ریپورټونه هم ورکړل شوې دي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې له خپل ترکی سیال سره خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې اوربندي مراد کړی دی. جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره شغېدلی دی. ترامپ پرون مخصوصا پر ټویټر ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې د سنایپر ټوپکو او هاوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. ډونالد ترامپ په یوه ټویټ کې په سوریه کې د وضعیت په اړه د ستر پرمختګ خبره کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي دي او په هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده. خو په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیې په مشرۍ ځواکونو هوایي حملې کړې دي. د ادارې ویلي چې په هوایي عملیاتو کې 14 تنه وژل شوي دي. هوایي حملې د راسولاین ښار ختیځو پولو ته نږدې د بابل خیر په کلي کې شوې دي. په دې سیمه کې د ترکیې د متحدو ځواکونو له لورې د هوان مرمۍ هم شتل شوې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک 8 جنګیالي هم وژل شوي دي. د ترکیه حکومت د پنځم په ورځ لایو لوړ د امریکای پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس تمرستیال په مشرۍ انقره ته تللی وو د سوریه په شمال کې پر اوربان موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د پنجشنبه پورځ په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 130 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له مسؤون زون څخه ووځي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون خبرداری ورکړ چې که کورد ملیشه له سیمې ونه وتل دوی به د کوردانو پر ضد خپل پوځي عملیات د اکتوبر په 22 له سره پیل کړي. خو د کوردانو په مشرۍ د ډیموکراتیکې سوریه ځواکونو ویاند مصطفی بالی پرون ویلي چې ترکیه ځواکونو اصلا عملیات نه دي درولي. هغه ویلي چې ترکیه له کړې موافقې سرغړونه کړې ده او په سیمه کې هوایی او ځمکني عملیات جاری ساتلي دي. مصطفی بالی ویلي چې د ترکیه هوایی او ځمکنیو قواو د وسلوالو پر پناه ځایونو د ملکي خلکو پر استوګن ځایونو او روغتونونو حملې کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. د ترکیه حکومت هغه کوردان چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله تروریستان ګڼي.
دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دی بالا سیمه کې په جمعات کې د پرونی 14 له کبله لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا ناټو د ملګرو ملتونو عموم منشي په کابل کې د امریکا سفیر او همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان دا حمله غندلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په ویل امه کې ویلي دي د لمونځ کوونکو وژل جنګي جنایت دی. او د سوریه په شمال کې د ترکیه د روانو عملیاتو په اړه وروستي رپورټونه وایي چې له امریکا سره د اوربند توافق سربیره ترکیه د غلطه عملیات جاری ساتلي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی په دې خبري مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او خبرونو تفصیل ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې دې چې جعفر احمدی راشي او بل خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه ورو
دا ژوند رنگونه. نوم دې څه ده؟
نوم ساجده.
د کوم ځای اوسیدونکې؟
د ارزان قیمت احمد شاه بابا مینې 12 سمنه هي.
خپل د خوانزیز د کوونکې؟
او
څوم ټولګي کې؟
نه هم ټولګي کې.
ښه، نه هم ټولګي کې او څوم نمره؟
اول
دا راته وایي چې ستا کتاب چاپ شوی دی، د دې کتاب په اړه راته وغږیږي. دا څه کتاب دی؟
یعنی د قصې کتاب دی، د ماشومانو لپاره، د یووالي په باره کې دی چې لوبې هم وکړي باید او درس هم وایي. درس تر څنګ ملګري باید هم ولري، خو ښې ملګري ولري او نور هم داسې د لوبې باید هم وکړي چې ساتیري هم وکړي او د چې درس خز د شي هغه تر څنګ به.
ښه، لکه څنګه دی ولیکه دا کتاب؟ څنګه دا فکر درته پیدا شو چې یو کتاب ولیکې؟
لومړی ما شعرونه لیکل او د شعرونو نه وروسته ما د خپل مکتب په باره کې یو لومړی قصه ولیکله چې باید لومړی قصه زما د مکتب په باره کې.
ښه، شعر دې که ورته ووایه. تا ویل شعر دې هم لیکلی. ښه، دا خو دې ډېر زیات شعرونه لیکلي. دا کتاب چاړه وې راړه وې کنه په دې پاڼو کې ډېر زیات شعرونه دي. دا ټول تا لیکلي؟
هو، دا ټول ما لیکلي. 159 دانې دي.
اوهو، ماشاءالله. یعنې په دې کم عمر کې دومره خواري چې هم کتاب یې چاپ سي او هم دومره ډېره شاعري، نو دا خو ډېره لویه خبره ده. ښه، اوس شعر راته ووایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د قلم په ویړ، قلم د هر انسان سره دوستی کړي همیشه، ټوپک د هر انسان سره بدی کړي همیشه. زمونږ ټوپک قلم دی، همیشه برا سره وي. ټوپک خو هغه نه دی چې دورونه سره بیل کړي، ټوپک خو هغه دی چې دورونه تل هوسا کړي. قلم د هیواد ستن د همیشه به پرې ولاړ وي. نوري خو د قلم کړي همیشه داسې ستاینه چې چا سره قلم وي قهرمان د دې وطن دی. مننه.
ډېر ښه، یعنې دا ډېر ښه پیغام لري. نو استاد، څه پلان دی، څه فکر دی چې راتلونکي کې به څه کوي؟ یعنی همدا لیکل به کوي، نور کتابونه به هم لیکي؟
اوس فلن ما دو کسی نور هم لیکلی او مهربانه توتی او بل خیر انجلی د
کله چې خپل کتاب ولید په لمړي ځل چې چاپ شوی وکنه کغه احساس تر ته وې څه ډول احساس تې کو چې خپل کتاب د په لمړي ځل لاس ته درغه چې چاپ شوی و
لمړي ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې وخت نو زه ډیر خوشاله شم او ما د تصمیم ونیو چې په پاینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم او چې هر څه د هیواد ته د خدمت کولو لپاره هر څه مختره شنو هیواد د خدمت کولو لپاره به کوم
یعنی خوشاله ډیر
خوشاله مډیرو
ډیر مننه تل خوشاله اوسه
مننه تاسو نه هم